السلام علیکم لازادی رادیو د سهار د 15 بجو خبری مجلې ته مو زه امید ظهیر مل هرکلای کوم. دا مجله په لاندو خبرونو پیلېږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په پام کې لري د راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اماډیکو مسؤول فلیپی کروپوف پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
We can only support 7 million.
پس اګنی ژمی کې موږ یوازې د 1 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. WFP پلان لري چې تر را روانې مې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 1.5 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
خغلی کروپوف زیاته کړه چې دوی تیر اونۍ یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یو برخه یې هغه پورونو ته ورکړه چې د دې کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي. هغه زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له امله تیر کال اړ شو چې 10 میلیون اړو کسانو ته د مرستو د رسولو پروګرام وځنډوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې له 29 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام له پرانستو خبر ورکوي. په قطر کې میشتي د دې سفارت شال ظفیر کرنډیکر پرون پر خپل ایکسپانډ لیکلي. د دې پروګرام په پرانستونکو غونډه کې لسلو افغان فارغانو سره یو ځای ګډون وکړ. مېرمن ډیکر زیاته کړې چې افغان فارغان د اړیکو، همکارۍ او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډېر مهم دی. هغې د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیاتو په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا ژمنه سایره ویلي دي چې د نړیوال بانک د ایران په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 ډسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. او نږدې 2 اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسا زر پروژې د بشپړولو عملي کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او پراتونکو کې د هغې د عوایدو چارې به د افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت په پکې ښکېل نه وي. وسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د ایرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې 3 ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل ځینې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. د 2 ورځنیو سیالیو په نوملړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدان، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدان او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو قیس احمد، جاور رحمان اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویل دا چې د 1 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د مارچ 2 نېټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره په تارمیه ښار کې وشوه. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا سرتېری د عراقي پوځیانو د غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د بیان پر بنسټ په چاودنه کې 4 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه تحقیقات امر کړی. داعش ډلې د دې برید پرمانه لري. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووېډ-19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتماً په کور کې د قرنطین 15 ورځنۍ دوره تېره کړي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخواني اصول بدل کړل او وی ویل د کووېډ-19 د مثبتې نتیجې له ترلاسه کولو وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا یې پر زکام یوه ورځ اوښتې وي نو خلک کولی شي چې کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. تاسی ازادي رادیو ته غوږی اسن نشان بده د کابی یهود 12 او د مارچ 2 مانیټه. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ریچارډ پینټ راپور ته خبرګونونه. د طالبانو رژیم د ځان ضد تبلیغات بللې، خو د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو ستایله ده.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some...
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vina larala.
افغانستان کې واوري او بارانونه. نورستان کې طالب چارواکي وایي د پارونا صدآباد عمومي لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
پنځمه د ورځې نه اور شدت سره روان دي او د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برق پوچین راغل دي.
او په ایران کې ټاکنی هلته پرون د ولسی جرګې یا مجلس او د یوې بلې مقننه څانګې یا د خبرګانو د مجلس ټاکنې وشوې چې احتمالا نن قسمی پایلې اعلانېږي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. کولای شي زموږ خبرونې د رادیو تر څنګ سلیروي ساعته په ژوندۍ بڼه زموږ پوهه پاڼه هم واوري. د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر ضد یوه تبلیغاتي هڅه بللی. خو د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره مهم بللی دی. ښاغلی بینټ د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو سرغړونې دوام لري او وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د دې راپور پر وړاندې د غبرګونونو تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقونو ډلو ستایلی. د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه پرته له دې چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د ښاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکوي. د اوسني او پخواني ست مقایسه په هدف لیکلی چې د پخوا پرتله ټول افغانان شزی او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بنټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګاندا هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر پروند بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول وروسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په مهال د افغانستان د بشري حقوقو په چیرې بیا د شزو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل په نننی افغانستان کې لښپشم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکي انجونې له تعلیمه بې برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوندې اندېښنې رامنځته کړې او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارولې دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقونو د څار د سازمان د شزو د برخې مرستیالي هیدربار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي بینټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vaina larala. هغه د چې د وویل افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه ورېدلې چې له طالبانو سره د لا ژور تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ مخکینی شرط وي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډلهیز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بېغمه ګرځي. د دې ټینګار وکاو چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقونو نوري سرغړونې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامداره لانجه بدله شوې. دا لانجه په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د زنیو نور لارو په ګډون په نورستان کې لته رڅو ورځو پر لپسې واوري اوریدنې لامل د پارون اسداباد عمومي لارو ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وای نن به په خپل وسایل او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چاره پیل کړي. راپور نو پر بنسټ د جمعې مخام پورې په پارون کې 1 متر زیاته واوره اوریدل ده. تفصیل دی راپور کې.
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چار ریاست مسؤلین وایي د پنځشنبه ورځې څخه د پرله پسې واورې اورښت ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا چې په ډیری ځایونو کې د زیاتې واورې اورښت او ښویدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمه د ورځې نه اور په شدت سره روان دی. نو د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برف کوچین راغلی دی او د واور اندازه هم یو مترو شل سانتي په اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی، کته خو انشاءالله دومره واور نشته، تر سټاپ پورې واور ډېر ده. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست په ماشینري باندې او خپل تخنیک ٹیم توسط باندې لار صفائی بو ان شاء الله د ورس لپاره تر راتګ لپاره به صفائی ترتیب جوړ شي.
د تیرو دوه ورځو په جریان کې د پرله پسې واورې له امله تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی، خو د کب په لومړۍ نیټه د همدې ولایت نورګرام ولسوالۍ نکری کلی کې د زیاتې واورې او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږې راښویدلې وې چې پکې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر دیرشو ماشومانو ښځو او سړیو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسؤلین وایي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، یخې هوا او واورې له امله نهه کسان مړه شوي دي، په لسګونو څاروي له منځه تللي دي او د سالنګونو په ګډون او د سالنګونو په ګډون ګڼې لارې تړل شوې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ښځو پر کار کولو بېلابېل بندیزونه د دې لامل شوي چې معلولې ښځې خپله ګټه وته له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پنځشنبې په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور کې ولیکل. دا بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشتوالي تر څنګ ګڼې معلولې ښځې دې ته اړ کړي چې پر واټونو سوال ته کښېني. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې وایي د مالي ملاتړ او د کار نشتوالي له امله له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل یې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د طالبانو پر لپسې بندیزونه د دې لامل شوی چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبې په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې دغه بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشتوالي تر څنګ ګڼې معلولې ښځې په واټونو کې سوال کولو ته اړ کړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره د شرعي محرم شتون د فرمان صادرول د معلولو ښځو او نجونو پر وړاندې ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې معلولې ښځې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول له تبعیض، انزوا، سپکاوي او تحقیر سره مخ دي. د دې انسټیټیوټ په وینا دا مسله د اندېښنې او خپګان د زیاتوالي لامل شوی ځکه چې هر ورځ افغان معلولې مېرمنې د تبعیض او تعصب سره مخ کیږي چې دا د دوی د وقار او د ژوند کیفیت د ټیټوالي لامل کیږي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي د هغو کسانو لپاره چې له زیږون راهیسې معیوب زیږېدلي وي ننګونې نورې هم ډېرې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې او نجونې وایي چې له مالي ملاتړ او کم معاش او د کار نشتوالي له امله ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې شبانه صدیقي چې نابینا ده وایي چې د طالبانو د حکومت پر راتګ سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنتون څلور کلن کورس یې د سالمو خلکو تر څنګ پای ته ورساوه او د لسان سند یې هم ترلاسه کړ او د نابینایانو لپاره یې په یوه موسسه کې د بریل خط زده کړه ورکوله.
متاسفانه دولت نه بر
له بده مرغه حکومت یعنی د طالبانو حکومت د معلولینو لپاره نه د کار زمینه برابروي، نه د حرفوي زده کړو زمینه، او نه هم مناسب معاش ورکوي. دولت لږ معاش یوه نبینا ته ورکوي چې په حقیقت کې د هغوی ژوند ډېر سخت دی.
دولت درش پرداخت میکنه.
یو بل نابینا میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او نه یې غوښتله نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د شهیدانو او معلولینو وزارت یو شمېر نابینایانو ته د میاشتې 2000 افغانۍ او ځینو ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي. تاسو په خپله پوهیږئ چې په دې ګرانۍ کې دا پیسې د یو کس لپاره بسنه نه کوي، د کورنۍ لپاره خو بیخي کافي نه دي.
مخکې تر دې هم یو شمېر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د امتیازاتو د نه ترلاسه کولو په اړه شکایتونه کړي. خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي و چې سږ کال له 1.5 میلیارد افغانیو زیاتې پیسې یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د بانکونو له لارې ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې مخکې د ګراوند تورت سلیوشن مرستې رسولو نړیوال سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی خورا ستونزمن دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 1.8% یې بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام د 2013 کال د یو راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه معلولین شته چې 40% یې ښځې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ پر وپاړه هم واوري. ازادي رادیو ټکی کوم از موږ درسته کول شي اوس په واتس اپ کې هم موږ فالو کی د ازادي رادیو واتس اپ ګروپ زوی ورته ډیر ساده وایم اوس پر لیک شوې ده. هلته موږ مهم خبرونه او کوم موضوعات په رادیو کې خبريږي هلته شته دی کول شي ویل ولې ته څنګه په غږیزه باندې ځنې خبري بولیټون هم شته دی کول شي وایوري نو د ازادي رادیو واتس اپ ګروپ تاسو په چوپړ کې دی هر محل کول شي هلته زموږ خبري پوخه خو نور مهم مطالب چې په ټولنیز او فرهنګي او نورو موضوعاتو برخه کې دی هغه عمل ته لوسلی اوریدل شي. ایران ته هلته ټاکنو په اړه راپور دی. په ایران کې خلکو پرون د ولسی جرګې مجلس او د یوې بلې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړي. تمه چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي خو په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون هغه مسله ده چې د ډیری څارونکو پام یې ځان ته اړول دی. یو شمېر رسنیو په ورسیو کې راپور نه ورکړی دی چې نږدې 1.5 سلنه خلکو له هغو کسانو چې د رای ورکولو جوګه وو په دې ټاکنو کې ګډون کړی دی. تفصیل دې راپور کې واوري.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب 11 د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوری نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت 2 ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول دا لومړني انتخابات وو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو وروسته خپل لاسه تللی اعتبار بیا ترلاسه کړي دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي و چې رای به ورنه کړي ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بې مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې نرګس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي و چې انتخابات تحریموي ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایه به ورنه کړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به یې د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یوه سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 83.5% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 140% خلکو رایې ورکړې وي. په یو بله نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون ترسره کړه او د پنجشنبې په ورځ خپره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رایې ورکولو بهیر پیکه وو. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 23.5% وه.
له خبرونو ور اخوا
رازو سپورت ته، که د افغانستان وروستۍ لوبې مو لیدلې او د کرکټ مینهوال یاست حتما معنا راځي یاست. لسه په ډېرو برخو کې د کرکټ څارونکو نیوکې راپورته کړي دي، خو ور به شو د افغانستان او ایرلینډ د کرکټ ټیسټ د سیالۍ ته چې پرون پای ته ورسېده. د 5 ورځو کرکټ په 3 ورځو کې پای ته ورسېده. د ایرلینډ د کرکټ ملي لوبډلې په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې پرون افغانستان ته ماتې ورکړه. دا د ایرلینډ د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې ټیسټ سیالۍ ګټي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر د تیر په څېر یو ځل بیا خپل توپو هن کې ګرم وبلل چې له لومړۍ ورځې یې تر تاثیر لاندې لوبه کوله. په ټولنیزو رسنیو کې د دې لوبې له ماتې وروسته چې افغان د کرکټ ملي لوبډلې وخوړه، پراخ غبرګونونه راپورته شوي دي او د کرکټ په ټاکنیزې ډلګۍ سربېره د کرکټ په رهبرۍ باندې پراخې نیوکې شته. خو په همدې حال کې بیا د کرکټ بورډ لخوا د راتلونکو لوبو لپاره چې هغه هم له آیرلینډ سره دي او د مارچ په 10مه به کېږي، لوبډله هم اعلان شوي. البته دا یو ورځنۍ سیالۍ دي چې بیا هم پکې کپتان حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، اکرام علي خیل، محمد نبی ګلبدین، نائب ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمیع، فضل حق، فاروقی نور احمد، نوید زدان او فرید احمد شامل دي. په دې لوبډله کې بیا احتیاطي لوبغاړي قیس احمد، جاور رحمان اکبر او شاهد الله کمال دي. تر ډېره پورې نویو ځوانانو ته ځای ورکړل شوی دی، خو بیا هم په کرکټ بورډ باندې د نیوکو لړۍ روانه ده چې ولې نشي کولی په سمه ډول باندې رهبري وکړي او تر خوا یې ښه لوبډله د لوبو لپاره اعلان کړي. د پرونۍ لوبې د ماتې په اړه باندې د اختیار سایل دا راپور و.
دا هغه شیبې دي چې د ایرلینډ د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د ټیسټ سیالۍ د ګټلو بریا نمانځي. یا د لوبډلې یوازنۍ ټیسټ سیالي د 6 وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. سیالي چې د 3 فبروري میاشتې په 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په ټولرنس اول لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې وه. د 3 ورځې په وروستي سیشن کې ایرلینډ وتوانېد چې د افغانستان د 121 هدف پوره کړي. دا لومړی ځل و چې ایرلینډ د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یادې سیالۍ پچه ګټلې وه او توپوهنه یې کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم ځدران نیمه سلیزه وهلې وه او مارک اډیر د ایرلینډ لپاره 5 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 230 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼۍ کې له افغان لوري 108 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼۍ پیل بیا هم ښه ونه کړ. ابراهیم ځدران او رحمت شاه زر له لاسه کرل او بلاخره ټوله لوبډله یې په 213 منډو وسوځېده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه ووهله. د افغانستان له لوري ورکل شوی هدف ایرلینډ یوازې د 4 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. په دویم پاړۍ کې د ایرلینډ لوبډل مشر انډي بیلبرن نی 58 او ټکر بیا 22 نه سوځېدلې منډې وکړې. نوی زدران چې په لومړۍ پاړۍ کې 3 لوبغاړي سوځولي وو، په دویم پاړۍ کې هم 2 لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل،
I think the first day
د لوبي د لومړي ورځ کله چې موږ ښه توپ وهنه ونه کړه لوبه مو له لاسه تللې وه. د آیرلند توپ اچونکو په ځانګړې توګه چټک توپ اچونکو په ډېر ډیسپلین سره توپ اچونه وکړه. موږ په دې لوبه کې ځینې مثبت ټکي هم درلودل چې د نوید زدران، رحمن الله ګربز او ضیا اکبر لوبې وې. آیرلند ته د لومړي ټیسټ سیالیو له کبله مبارکي وایم او موږ له دې لوبې هم ډېرې زده کړې.
د آیرلند لوبډل مشر انډی بلبرنی بیا دا سیالي د خپل هیواد د کرکټ راتلونکي ته مهمه وبلله. هغه وویل
I think it's right up there. The Ireland the cricket lapara mohima uraz da mush pa awal zal da test siali wa gatala tulu hogo lobgaro ruzun ko aw da lobe la tarkaun ke dalgay ta ham mubaraki wayam che makh ke da Ireland pa mili lobdal ki hu khos nasta da bariya da tulu sharika da
I think it's a lot bigger than cricket hopefully will inspire some people back home to want to be test match cricketers
da ya da siali da stylish lobgari jaiza ja رحمان اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د والد چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړې دي چې لومړی یې افغانستان ګټلې وو او په دویمه کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شل ورځو سیالۍ لوبلړۍ د مارچ په اوومه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا آزادۍ راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
او د خبرونه ورسته راپور دادې چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام یې همړوندې په اروپا کې د میلیونونو کارونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوې ده. په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو ملاتړ ډلو ویلي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړی دی. که څه هم په وروستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې خو زیات وخت د شبکو د کارونکو د خصوصي شرکت د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یو جدي موضوع ده.
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستګرام خاوند شرکت دی په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 15 ډلو جوړ شوی بنسټ دی ویلي چې د دوی له ډلې اتو شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب تیره پنجشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولی. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تعقیبیه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د شولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه ادعاوې رد کړي او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکه رعایت کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په 13 میاشت کې میټا شرکت 1.3 میلیارد ډالر جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو او له دې سره یې د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړي وو. زما بریا به تا
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420 21 24 15.
شمیره بیا تکراروو: 00420